یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسون دی د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسون ویلي د 14,500 شکایتونو د څېړلو لپاره زیات وخت ده اړتیا ده. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو موضوعګانو کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري چې د خپلوانو چې د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې او په څلوېښتیو کې برخه واخلي. د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د نومبر د وژل شویو په فاتحو کې ګډون کړی و. تر هر څه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سره کې د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې 400 افغان ځواکونو ته د طرفاتو د وښتو خبره کوي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه شوې ده. شغل ځواک زیاته کړه
تیر شپه د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چرخکانو باندې د استقامت باندې وسلوال مخالفینو د افغان سرتېرو د یو ملي اردو پر یوه پوسته باندې برید کړی دی او هممهاله انفجار هم رامنځته سوی دی چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې انفجار څه ډول انفجار دی. خو په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتېري میشتي په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفره په شهادت رسېدلي دي او 4 نفره ټپیان سوي دي او 4 نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول. خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپېژندل سي چې په بادغیس کې یې پر یوې 10 کلنې نجلۍ جنسي تېری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل واقعاً د خوښۍ نه زیاده چې دا پېښه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي. د بادغیس د ښځو چارې مشرې راهلې نادري پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنجشنبې په ورځ د قلیناو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تېری سوی دی. د میرمن نادري په وینا د نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویلې دی چې د مدرسې په تشناب کې یو کس چې مخ یې پټ و پر دې تېری وکړ. چارواکي د دې پېښې په تړاو د 13 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله سرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون د ازبکستان په پلاسمینه تاشکند کې په یو خبری کنفرانس کې خبرې کولې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دی د افغانستان سولې ته هیله مند دی او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتېږي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. کاملوف بیا کابل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي خو طالبانو د دې سربېره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځله خبرې کړي له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لږته لږه دېرش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو ده چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دي. د ترکیه ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه سخت دی پرده پورته کړه. پر دې موټرو نږدې 3,200,000,000 ډالر لګښت شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د SUV موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل د وی دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د ترکیه خوب وروسته له 6 کلونو رښتیا سو. تمه ده چې دا برېښنایي موټر به راتلونکی میلادي کال تولید سي. او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلې دي. یوې هسپانوي ژغورونکې بیړۍ د جمعې پر ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسیږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 2 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناک سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسانې پر لاره مړه کیږي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. د دوو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیشن دي د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
زموږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیشن په دغه مسئله کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
په بهرنۍ مهمه مسله کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې برخه واخلي. ایران پرون هغه کسان نیولي وو چې د نوومبر د مظاهرو د وژل شویو لپاره د تلویختي مراسم ترسره کول. په خوست کې یو ماشوم چې بصیر نومیږي د یوې ورځې لپاره هلته والی ټاکل شوی وو.
وزر پای ما ته د نیمه ورځې د تنحال فار را کړلې.
د دې مکمل راپور به در تخپور کړو. د هماره چې د اورزګان کندهار لوی لار کې خلک له غنو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا د تاسو ټول مری چې راوخه چې پیوا ورځ رسیدي هغه په 2 ورځې کې چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار 100000 ته ورسیږي.
به هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. راز لومړی مطلب ته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیشن دی د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. تیفا وایي د شکایتونو د حجم لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن په 15 ورځو کې څیړنې نشي کولای. خلکو ته د وروستۍ نیټه په ګوته کړي، خو ځینې مخکښه ټاکنیز ټکټونه وایي یاد کمیشن دی د دقت او شفافیت په نظر کې ونیسي او د انتخاباتو پروسې د کړکېچ نه دی مخنیوی وکړي. فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه ستانکزه صاحب، سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. اوس چې د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي چې په 15 ټاکل شویو ورځو کې ټول موجود شکایتونو ته رسیدنه نسی کولای، پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي دغه کمیسون د وخت وټاکي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د وبخی د افغانستان درنو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت ازادي راډیو ته په دی اړه وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین.
دوایی که دشکتون و تیره لا نور وقت هم غاری دقیق کمیسون باید لوران دی وقت مشخصه کلی چید سوم نور وقت غاری دوی دی ایوانیتا پر داگا کلی چی خلق پوشی دقیق کمیسون پر داکر موده که کولیشی دشکتون و پایلی لان کلی. اغلی سادات وای د چاکنیزو شکایتونو کې میسون باید د وخت لزای هم مخنیوي وکړي. ل دې سره د ازادي را وبخي د دې سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید وای چې د شکایتونو دا ورېدو کې میسون د خپل ظرفیت لا زیات کړي.
د موږم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسیون په کار ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په هغو ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو له شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه بسونه تاثیر کړی دغه هم تاسې نسو کولی چې له پامه وغورځو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب همدغه وضعیت کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2015 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
منګ اول نن ویډیو چې زینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوی دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې زن راغې دغشان یو زن را پیدا کړي او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخاباتو مسئله وباسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه خپل وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت کېړي او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونې دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسیون دې په دقت او د طرزالعمل په نظر کې نیولو سره د شکایتونو پایلې اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا وایي سره له دې چې تر ټولو زیات شکایتونه د دوی له لوري ثبت شوي خو ټول مستند دي.
سره له دې چې د شکایتو حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 8000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت د شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي. په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دریو ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي. بل استنګزایسه
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل له موږ سره غږیدله. هغې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ډیرو زیاتو شکایتونو په خاطر په 15 ورځو کې څیړنې نشي بشپړولای. د انتخاباتي پروسو د څار یو شمېر بنسټونو ټینګار کړی چې د شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجی ساپی لوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سږ کال له چین څخه د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د دغې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې چین بازارونه افغانانو ته تر ډیره ارزانه تمامیږي، نو ځکه سوداګر نورو هیوادونو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي وویل چې په همدې اساس هند او ترکیه په ترتیب سره دریم او دویم کتار کې دي. د ښاغلي نوید په خبره دغه صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې له دغو پیسو څخه 9% کې په صادراتو او پاتې 1.9 نورې په وارداتي توکو لګیږي. په افغانستان کې د هوایی دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1,200 افغاني کالي بهر ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کالي په څه باندې 1,400 پروازونو کې آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان محصولات هره ورځ له کابل، کندهار، مزار او هرات څخه په 3 یا 4 پروازونو کې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 85 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 50 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ، زر هندي کلداري 1,100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 792 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. پرون په ایران کې د دغه هیواد اقرب د میاشتې د وروستیو مظاهرو د قربانیانو 40مه وه او د قربانیانو خپلوانو له خلکو غوښتي وو چې په دې مناسبت راغونډ شي، خو راپورونه وایي امنیتي ځواکونو خلک نه دي پریښي چې د قربانیانو 40مه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مسلې خبرګون ښودلی. عصمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، پومپیو ویلیدی
من نه ستانک زای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون چې موویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي. مایک پامپیو په خپل ټویټر باندې کې دقیقا په دې شکل لیکلی دی: د ایران خلک حق لري چې د هغو 1,500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنه‌ای له لوري وژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالی کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي.
لکه څنګه مو چې ویل پرون د هغو ایرانیانو د وژل کېدو 40مه وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې ووژل شول، ټاکل شوی وه ایرانیان د هغوی 40مه ولمانځي. آیا بالاخره یې په دغو مراسمو کې اشتراک وکړ که څنګه؟
د ایران له مختلفو سیمو را رسیدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډیرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پریښي چې د خپلو عزیزانو 40مه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته لاړ شي یا غونډه وکوي، د پولیسو له لورې نیول شوي دي. تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د یوې وژل شوي اعتراض کوونکي پویا بختیاري قبر ته یو شمېر کسان تللي وو چې د هغې 40مه ولمانځي، خو د پولیسو له لورې دا کسان نیول شوي دي. دا پویا بختیاري یوه ډېره مخکښه اعتراض کوونکې وه چې د دې قبر ته د خلکو د راټولېدو له کبله ډېره مهمه وه او ډېرو خلکو د هغې یادونه کړې ده. په تهران کې ځانګړو ځواکونو پر موټر سایکلونو ګزمه کوله او همدارس د ښار په ځینو سیمو کې مول وهونکي یا ماسک لرونکي وسلوال لیدل شوي دي. همدارس د تهران په ډیرو برخو کې انټرنیټ قطع و. انټرنیټ په ایران کې مهم رول لوبوي ځکه چې رسنۍ آزادې نه دي او اعتراض کوونکي د ټولنیزو شبکو له لارې خلک خبروي. د اقرب د میاشتې په وروستیو کې د ایران په څه باندې 100 ښارونو کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې، خو امنیتي ځواکونو وځپلې دا مظاهرې او په سلګونو تنه اعتراض کوونکي ووژل. د روټرز خبري اژانس پر اساس شاوخوا 1,500 تنه وژل شوي دي. د ایران حکومت د وژل شویو شمیر نشي خو منلی ده چې یو شمیر کسان وژل شوي دي، مګر د نړیوالو رسنیو راپورونه هم ردوي چې وایي 1,500 کسان وژل شوي دي.
یو بل پوښتنه کېدای شي ډېره مرتبطه نه وي، د ایران وضعیت تاسو له نږدې څارلی دی، هلته د دغسې مظاهرو په وخت باندې حکومت د دې تر څنګ چې خپل عسکر د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مړ شوي، نور ډلې هم شته که څنګه؟
بلکل، نور ډلې هم شته، خصوصا بسیج یا د دوی رضاکار ځواکونه. عموما چې کله په ایران کې مظاهرې کېږي او د حکومت له کنټروله وځي، بیا دوی زرګونه بسیجان د پادي جامو کې راباسي او په دې نامه چې ګواکې دا د ایران د حکومت پلویان دي د مظاهرې په شکل راباسي، او دوی چې څه ناڅه وسلې هم لري او ترینینګ هم بیې لیدلی وي، یعنی روزل شوي دي، دوی کولی شي په اسانه هغه نور مظاهره چان وځپي.
ډیره مننه اسمت ساروانو د ایران د ورستو مظاهرو د قربانیانو د څلوېختۍ د مراسمو په مناسبت له موږ سره خبرې وکړلې. هلته خلک نه دي پریښودل شوي چې د فاتحې او څلوېختۍ په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کندهار او روزګان ته هلته د کندهار او روزګان لوی لارې د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د خرابوالي له امله خلک په ځانګړي ډول ناروغان له ستونزو سره مخ دي او ډېرې ورځې په لارو کې پاتې کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي اوس هم مسافرو ته په یوه ویرونکې او له کړاوه ډک سفر بدله شوې. د ازادي راډیو خبريال صادق رشتيني له کندهار یو راپور را لګل.
له کندهار روزګان ته غزيدلې عمومي لارې طالبانو له تیر درو کلن رئیسې د مسافرو او دولتي مسولینو د تګ راتک پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي. خود اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هرځل پیلېدو ورسته ډیر ژر درېدلې. ل روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وای د لارې ډیره برخه خرابه پیچلې او د ځن لاملې ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا کډیا د تاسو ټول مری چې راوخه چې پیوا ورځ رسی جاغه په دوی ورځ چې زرو په غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسی د زورو په دوا غواړي هغه بار شلو زور ته ورسی پر د رقم باندې دغه کې مټر هغه مټر دي چې ویني تاسو په ورځ کې یو مټر نه پیدا کیږي. اوس د دوی ورځ کې دلته وسوالاله ما مټر نه سه یوای داش به کوبل وای داش به کو لاري ته ځان نه سي.
داروخان دا چې تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ډیر خراب ده. ډیر کرپ کرپ دی پکې ډیر خراب ده. لارې ورځي دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي ډیر جمبار بند چمرزان دي ډیر تکلیف ورکي خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راهیسې د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نام نه بولي.
تقریبا یوه میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل سوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسنل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه یې غږ ته نه رسېدلې. هغه پخوانی سرک موږ جوړ کړی و په هغه کې هغه حفظ مراقبت هغه جونه سه تخریب سوي و هغه باندې کار کوو. انشاءالله سه موږ خپل وسایط ته ورسېږو. تعداد وسایط به هلته ډېر سي. کار ته به تر دغه نور هم سرعت ورکړو. یوازینی مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و. نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده. هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک موږ سره همکار دي. انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص بیکو.
د کندهار روزګان لوی لاره نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل سوي بلکې د پولیسو له لوري له مسافرو سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر یې له ډېرې سختې اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه ښه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صاحبې اورو.
ویسا ورځپاڼې لیکلي پرون د مرغومې شپږمه وه. څلوېښت کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل. پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلوېښت کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي. معنا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نو یوازې سی نه دي زده کړي بلکې ډېر سی له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې تویې کړو. سرخط ورځپاڼې لیکلي جګړه څلوېښت کلنه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغومې شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او لس کاله همدلته پاتې شول او دغلته یې جګړې وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډیری افغانانی معلول او د هیواد پریښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کالو وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم د هیوادوالو د مرګونو او د وطن د ویجاړي خو د پردیو مزدوري ته دوام ورکړو، لرې نه ده چې څلوېښت کاله به نور هم همداسې په اور کې سوځو، همداسې به له پښو غورځېدلی یو، همداسې به پردیو ته اړ یو او همداسې به د نړۍ له کاروانه وروسته پاتې یو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د کابل زهرجنې هوا د مخنیوي لپاره ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي افغان چارواکو تر سبا یکشنبې پورې د کابل ښارګوټو او سوداګریزو مرکزونو خاوندانو ته د حمامونو، بټیو، اپارتمانونو او هغو مرکزونو چې د سونګ پر خرابو توکو یې د کابل هوا ککړه کړې خبرداری ورکړی چې باید د چاپیریال ساتنې لارښود عملي کړي، که نه جریمه او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. په سرمقاله کې راغلي دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني پارک کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي او نور هغه څه د زغملو نه دي چې هوا ککړه وي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مو ولوستې. په یو برخه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې معلومات و. تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن په لومړي ساعت کې د هوا ککړتیا په تیره بیا د کابل د هوا د ککړتیا په زیاتېدو باندې بحث کوي. لطفا واورئ. د افغانستان په وخت په دوو بجو پیلېږي. افغان دیارلس کلن ماشوم بصیر چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول په خوست کې والیتوب کړی وایي په ځان باوري شوی چې دا کار کولی شي. بصیر دا چارې مفتي نه دي سنبال کړي او د نیمې ورځې کار په بدل کې 2000 افغانۍ تنخواه هم اخیستې ده. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی.
نو د بصیر والیتوب که نیمه ورځ هم مفت نه و. د خوست روزنتون د 10 کلن بې سرپرسته ماشوم تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ د خوست والي حلیم فدایي لخوا د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د ولایت په چوکۍ کېنول شو چې بیا دا خبر رسنیز او په ټولنیزو رسنیو کې ښه ګرم شو. خو پوښتنه دا ده چې بصیر په دې نیمه ورځ کې څه وکړه؟
دی والی صاحب په چوکۍ باندې کېناستم د نیمه ورځې لپاره چې هلته د وزارت هادي معاینه راتلل لپاره زه هلته په چوکۍ باندې کېناستلم. مونږ دا د روزنتون په اړه چې کومې ستونزې مونږ درلودلې هغه مو ورسره شریکې کړلې او ولایتي چارې پر مخ بوتولې.
د خوست د نیمې ورځې سمبولیک ماشوم والی بصیر وایي دی اوس په دې باوري شوی چې د والی توپ چارې مخته وړل شي.
دومره خو زه په خپل ځان او په خپل ما د روزنتون په شاګردانو باندې دومره باور لرم چې هغه کچېته هر رقم ترتبه وي یا دیوالی توبي هغه دوی پر مخ بولای شي.
د بصیر پلار په پکتیا کې په یو 14 کې وشل شوی خو کور لري، مور لري او پښتنه کوي.
پلار می په پکتیا کې په یو 14 کې لاس ورکړو. هلته زه ډیر وړوکی وم چې پلار می لاس ورکړو او مور لرم او ورور هم لرم چې هغه کور کې اوسېږي چې مونږ یې لیدو ته ورځي.
بصیر وای د خوست والی د کار سټایل او شاباسي ورکړې ده. خوست والی حلیم فدایي په دې اړه چې له دې کار څخه هدف څه و ازادي رادیو ته وویل.
زموږ ټول هڅه دې د دغه پروګرام نه او هدف مداو چې ترڅو ځوانان، تنکی ماشومان و هڅو چې هغوی د خپل ځان لپاره واضح هدف او لیدلوری وټاکي او مایوس نه شي.
مخکې تر دې یوازې د ماشومانو په ورځ ورته سمبولیک کارونه ترسره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ماشوم له ورځې یا بل کوم ځانګړي مناسبت پرته دا کار کیږي او ښایي له همدې امله ډیر پام هم ورواوخت. خو بصیر او د بصیر په شان په زرګونه نور بی سرپرست افغان ماشومان د دې ترڅنګ چې دا شان کړی د دوی د غک پورته کولو په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي، لو حکومت غواړي چې د دوی د ژوند وضعیت ته جدي پام واړوي او ستونزو ته رسیدنه وکړي.
مسام دي زینو اوریدونکو سمیسونه درته وایم. عتیق د زابل لیکلی، له حکومت طالبانو سیاسيونو غواړم چې د سولې لپاره غړي هڅه وکړي. حمیده نظری لیکلی، حکومت د سولې لپاره هر راس قرباني ورکړي او هم ورته تیار دي، خو طالبان بیا برعکس د جنگ دوام ته باندې او د سولې نه کولو ته پلمې لټوي. د هلمند لنادلی ولسوالی خان محمد اسلام یار لیکلی چې طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دي اوربند وکړي. ملا ناظم د بدخشان له جرم ولسوالی لیکلی، د انتخاباتو کمیسیون مشري غواړي ټول کارونه دی لتقلب لري وکړي، کنه بیا به خلکو ته جواب وایي. تاسو هم کولای شئ د افغان بي سیم اس ام اس اته سوا تلس لاري مکتا لند لیکلي سمسونه په واضح توګه باندې ولیکي او راوایستوي څو یې درته خبرو کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. مایکروفون فریباز ظاهر تاسو په روسي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
د هلمند چراکیبای د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یو برید کې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي. د هلمند والیوان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړی وایي په دې پوسته کې اتلس سرتیري ول، خو څلور سرتیري له پیښې روغ وتلې دي. ځواک زیاته کړې چې په متقبلو ورځو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری وکړ. د بادغیس د ښځو چارو مشرې راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنځمې په ورځ د قلاینو په ښار کې په یوې دینی مدرسه کې جنسي تیری شوی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړ چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوې خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر وی پوسټ په چاودنه کې نن شاوخوا شل تنه وژل شوی دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد ویلي دی وی ویجاړون کې چاودنه و، زه د تباندې شل ملکی وګړو وژنه تاییدولای سم. ډېرې نور کسان هلته چپین شوی دي. خوشمیرې شایي لوړوي. د موګادیشو شاروال عمر محمود بیا د پیښې پسې کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت د شاوخوا نوي ملکیانو د چپې کېدو خبره تایید کړې ده چې ډېرې یې زده کوونکې دي. تر اوسه دې پیښې مسلته نه ده منلې. او د ترکیه ولسمشر له لومړي برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه سختې پرده پورته کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې سوار لس زره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته ستاسو پام راوړو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې څه د پاسه سل ټنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځنګل قطعي پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د غزنی ولایت په دیګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو ذخیره باندې د عملیاتو په نتیجه کې یو سل شل ټنه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو و کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه زر کیلو ګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د بدخشان امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ارګو ولسوالۍ کې زر لیټره تیزاب او 350 کیلو ګرامه جامد کیمیاوي مواد ونیول شي. د ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکو په ګډون وطن هم نیول شوی دی. د پکتیا ولایت پولیسو لسکونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د پکتیا ولایت امنیت قمندان جانباز رسنوی ته وویل چې د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه په میرزکه ولسوالۍ کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند الادات فدایي د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز کې 80 کیلوګرامه چارس، 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول چې پر یو موټر سایکل باندې د زرنج ښار ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې په زرنج ښار کې د نشه موادو یو خرڅونکی له 10 کیلوګرامو نشه موادو سره نیول شوی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. په روانه خبرونه کې اورئ چې په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل.
ټول جوړی مجموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خاينه شکوله
مینال خوش از مینا کارم کړم ایتونم لیوفم دیوختم ایتونم.
دا چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشي مواد استعمالول څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه لرو.
کوم کسان چې سونه مواد نه استفاده کی نظر، کوم کسان ته چې یو نه مواد استفاده کی د دې تدوی لک مغلق او مشکلات لري.
د سپین باس په نوم یو متاد وای چې اوس هیڅ څوک د سړی په سترګو ورته نه ګوري.
کته سم سره یار سونه منه راستا سره ودا پتا اعتبار څوک نه کوي.
او دا پروگرام په پای کې ډراما هم لرو، لمک سره پات شي.
بشیر زوی څه کې راته ویل؟
تاسو ته ما ته کوز درا کوي
هو،
نو تاسو خو بس ما سره یو مشوره کوله.
او اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 لیټره هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د هرات امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د خوراکي او ساختماني موادو په پلمه په لاریو موټرو کې له ایران څخه راوړي او بیا یې د نشه موادو د جوړولو لپاره نیمروز، فراه او هلمند ولایتونو ته واستوي. په ولسی جرګه کې د هرات استازي وایي قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه موادو د جوړولو لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي او بیا په افغانستان کې جوړ شوي نشه مواد اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د هرات ولایت په ګذري ولسوالۍ کې د کلوریک اسید په نوم 8,410 لیټره کیمیاوي مواد نیولې چې په یو لاري موټر کې بار شوي او له ایران څخه د هرات له لارې فرا ولایت ته کاچا کیدل. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواحد ازیدیار ازادي راډیو ته وویل ډیری کیمیاوي مواد او تیزاب له تجارتي لارو څخه هرات ته راځي او بیا له دې ځایه په فرا او هلمند ولایتونو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانو ته وړل کیږي.
سول جوری مجموعی مقدار مواد ما گرفتیم 14,000.
موک سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. په دې موادو کې پریکرسرونه او جامد او مایع کیمیاوي مواد شامل دي. ورستای زلمو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې 8,410 لیټره هایدروکلوریک اسید ونیول. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د بیټریو د تیزابو په نوم فراته انتقال کړي او فرا ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې هلته د نشئی موادو کارخانه فعال دي او هلته لدی کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او خیخي په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تیزاب او پریکرسرونه ډیر ځله له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي.
پر اوسه کال د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په مجموع کې 9,904 لیټره کیمیاوي مواد هغه محل ونیول چې لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیدل. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې 1,640,310 لیټره تیزاب او کیمیاوي مواد نیولې دي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو وایي هغه هیوادونه چې د نشئی موادو د تولید په خاطر کیمیاوي مواد افغانستان ته راوړي په افغانستان کې د تولید شویو نشئی موادو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
به خاطر هم مرز بودن با دو کشور همسایه
څرنګه چې هرات ولایت د دوو هیوادونو سره ګډه پوله لري، نو له همدې امله په دې ولایت کې د تورغونډۍ او اسلام کلا پر پوله د نشئی موادو په تیره بیا کیمیاوي موادو قاچاق ډېر دی. دغه ډول د نشئی موادو د تولید په برخه کې هم افغانستان ته له سیاسي او اجتماعي پلوه زیان اوښتی دی، ځکه هغه هیوادونه چې افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د افغانستان له نشئی موادو څخه ډېره ګټه ترلاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان مشر د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو قاچاق د نشئی موادو تولید او ډیروالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان ته د دغه ډول نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کیمیاوي موادو په اړه راپور را اوروه. اوس د شریفي په نوم یوه میرمن در پیژنو چې پخوای نشه کوله. 15 کلن شریفي شپږ کاله تاریاک خوړلې دي. دا وایي چې د ډیرو غمونو او کورنیو جنجالونو لامل یې نشو ته مخه کړه. د شریفي مالجه ډاکټره فوزیه چې د شریفي کور ته ورغلی او هغه درملنې ته هڅولې وایي چې شریفي د نشي کولو پر مهال له کړاوونو ډک ژوند درلود، خو اوس چې روغه شوي عادي ژوند ته راګرځېدلې، بلستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي. د شریفي لور هم د خپلې مور په رغېدلو خوشحاله ده. وایي چې اوس یې مور د کورسونو لګښت ورکوي او مینه هم ورسره کوي. په دې اړه د محمد ایاز ترنک راپور واوري.
دا د کابل ښار په شور بازار سیمه کې یو وړوکی کور دی. د دې کور په یوه وړه کوټه کې 15 کلنه شریفه له خپلو اوو ماشومانو سره اوسیږي. شریفه چې شپږ کاله یې تاریاک خوړلي وایي چې د نشې پر مهال به شپه او ورځ پرته وه او هیڅ کار ته یې لاسونه نه وروړل.
زموږ یوه ګاونډۍ ښځه محتاده وه. هغې چې کله زما اندېښنې ولیدې، راته یې وویل چې لږ تاریاک وخوره، غمونه به دې لرې شي. تاریاک چې به مې وخوړل، ډوبه به پرته ومه، سترګې به مې نه خلاصېدې. ډېره یې ډنګره کړې ومه، وینه یې راکې وچه کړې وه، پوستکی مې بیخي وچ او تک دور ګرځېدلی و. شپه او ورځ به په دې اندېښنه کې ومه چې خدایه زه به څه کوم.
شریفی له دریو میاشتو راهیسی نشه پرې ایښي او اوس ټوله ورځ د وړې حویلۍ پر غولي باندې په مزدوري بړستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي.
اوس چې جوړه شوې یم خوشحاله یم، بړستنی ګنډلی شم، د خپلوانو کره تګ راتګ کوم، د میاشتې 30-40 بړستنی ګنډم. په دې پیسو خپلو اولادونو ته کتابونه او قلمونه اخلمه. میړه مې ریړي چلوي. د کور مصرف زه په خپله پوره کوم. اوس خپل کور او اولادونه پاک ساتم. اوس چې کله هغه پخوانی ژوند را یاد کړم، نو پر بدن باندې مې لړزه راشي. تل دعا کوم چې خدایا نور مې له نشې څخه وساتي.
خدایا ما را از کار بعد دیگه د سردار کو کوم دای کار دیگه آغشته نشي.
دا چې شریفه چا او څنګه درملنې ته وهڅوله، په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي مرکز اجتماعي کارکونکي فوزیه وردګ وایي چې د شریفي کور ته ورغلي او تر ډیرو زاروی او نصیحتونو وروسته یې درملنې ته هڅولې ده.
موږ چې کله دې ته ورغلو، شریفه جانې ته د دې وضعیت ډېر خراب و. د کور البته هغه افضل صاحب په حساب کې ډېره خراب افضل صاحب وه، یعنی اولادو ته نه شوای رسېدلی، خپله به ډوبه پرته وه. ورو ورو موږ کار ورسره وکړو، دې ته مو تشویق کړه چې دا باید تداوي شي. دا ښځه راځي تداوي ته شوه، بیا موږ دا په تداوي کې ونیوله. دا چې کله تداوي شوه، نو هغه ژوند دې تر اوس ژونده پورې مځکه او آسمان فرق کوي. اوس خپله دا بړستنی ګنډي، دا خپله سپورټ کننده ده، د خپل فامیل د خپل بچیو چی راټول دی. په دې باندې نورمال انسان شوی دا په خپل ځان باندې اکتفا کولای شي.
اتلس کلنه نازیلا د شریفی مشره لور او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس په پاکو جامو کې خوندي ته ځي. دا وایي چې کله یې مور نشه کوله، نو دی به د خپلو اوو ورونو او خندو خدمت کاوه. خو اوس چې مور روغه سوي، په ډاډه زړه خپل درسونه وایي.
وقتی که مادر ما مریض بود، زندگی ما هیچ خوب نبود.
کله چې می مور معتاده و، ژوند مو ډیر خراب و. مونږ به یې وهلو، له مونږ سره یې هیڅ مینه نه کوله. کله چې به ښوونځي ته ولاړم، ټول فکر به مې په کور کې و. درسونه راڅخه پاتې ول، څو ځله ناکامه شوم. خو اوس چې می مور جوړه شوې، مونږ ډیر نازوي.
شپه ورځ کار کوي، اوس له خپلوانو سره ښې اړیکې لري. اوس چې زه مکتب ته ځمه، د کور په اړه مې زړه ډاډه وي او په ټولګي کې هم په لوړه درجه کې یم.
کامیاب شئ، حداقل یک درجه را بگیریم د مکتب.
دا د کابل ښار هغه بازار دی چې زاړه شیان او بلستنې پکې خرڅېږي. شریفه هر میاشت د دې ځای دکاندارانو ته د پیسو په بدل کې بلستنې ورګنډي. د غلام ربانی په نوم یو بوډا دکاندار چې د شریفې په لاسونو ګنډل سوې بلستنې پر له اړوي وایي چې د شریفې له کار څخه خوښ دی.
موږ دې ښځې ته بلستنې ورکوو. وړه بلستن په 40 او لویه بلستنه په 250 افغانۍ راګنډي. د میاشتې 30 40 او 50 تنې بلستنې راته ګنډي. که دوی د میاشتې 100 تنې بلستنې وګنډي نو ښایي 25,000 افغانۍ وګټي، او که تر دې لږ بلستنې وګنډي نو ښایي له 2,000 څخه نیولې بیا تر 50,000 افغانۍ پورې ګټه ولري. موږ یې له کاره راضي یو، دا زحمت باسي او ښې بلستنې راته ګنډي.
شریفې ته ورته ډېرې داسې ښځې شته چې د کورنیو او نورو ستونزو له امله نشي کوي او کورنۍ نظام یې ګډوډ سوی دی. رواني ډاکټران وایي که معتادې ښځې د نشې پرېښودلو ټینګه اراده ولري او په کارونو بوختې شي، نو له یوې خوا به له نشو څخه خلاصې شي او له بلې خوا به په سمه توګه خپل اولادونه وروزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل کېدلی شي. اوس پر یو وخت باندې د سو نشئی موادو د استعمال موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي هغه کسان چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، د هغوی درملنه تر هغو معتادینو ډیره پیچلې ده چې یوازې یو ډول نشئی مواد کاروي. دا چې معتادین ولې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، پر یو وخت باندې د څو ډوله نشئی موادو کارول کوم زیانونه لري، او دا کار کوم معتادین کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد څه زیانونه لري.
کوم کسان چې د څو قسمه مواد په یو وخت کې استفاده کوي، نظر هغه کسان ته چې یو نوع مواد استفاده کوي، دا غي زیانونه نور زیاتېږي، لکه د اقتصادي لحاظ، که د صحي لحاظ، که د اجتماعي لحاظ، که د رواني لحاظ. هر خوا نه د وګړو ارزیابي کو، او د دې زیانونه نه یوازې د معتاد شخص ته رسیږي، بلکې د هغې فامیل ته، د اجتماع ته، او بیا ټولنه ته ډېر زیانونه رسیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو معتاد کس بل نشئی موادو ته مخه کوي؟
کله چې یو کس یو نوی مواد استفاده کوي، ورورو د هغې په وجود کې تحمل را پیدا کیږي. په دې مانا چې دا نشي کولی چې اولنۍ نشه یا اولنۍ کوم لذت او کیفیت چې مخکې احساس کوو د استفاده نه، اوس هغه نشه، هغه لذت د هغې په وجود کې نشته. ورورو دا مواد زیاتی، بلاخره دې حد ته رسیږي چې ډېر اعظمي دوز د یو مواد اخلي، خو بیا هم کیف او نشه ورته نه پیدا کیږي، نو هغه مجبوراً زی یو بل مواد د سره اضافه کی، د دې لپاره چې هغه بل لذت او کیفیت را پیدا کی.
په نشه یي موادو کې کوم نشه هغه ډیر معتادین یا روغت کسان تحریکی نورو نشه یي مواد نه چې دینه دوی استفاده وکي؟
ټول نشه یي مواد، یعنی مختلف نشه یي مواد شته، مختلف انواع، خو خصوصا اوپیت کورنۍ لکه هیروین، یعنی دا ډیر مساعد کوونکی دی لپاره چې شخص لا شي د نورو مواد یو ځای د سره استفاده وکي.
او شیشه او د نورو
اکثر د هیروین کسان د دې لپاره چې د هیروین نشه نورو مچت کې اکثر د شیشه او د کریستال نه استفاده کوي.
هغه کسان چې سو نشه یي مواد نه دوی استفاده کوي، دوی وغواړي چې ځان تداوی وکړي، دوی ځان تداوی څنګه کوي؟
طبعا لکه تفاوت خوشته، ولی تداوی ټول یو شکل سره روان دی. خو دې مریضان سره، یعنی کوم کسان چې سونه او مواد نه استفاده کوي، لکه نورم
تخنیکی کسان کوم مراکز کې چې زموږ کار کوي باید دوی سره ډیر کارو کې ډیر زحمت وباسي او هغه 15 سال وختر نوی ورځ پرې چې کوم زموږ د معیار د تدوی د په مراکز او ماینز کې دوی هم باید ورځ تیری کړي خو نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کې د دوی تدوی لک مغلق او مشکلات لري خو بیا هم د تدوی امکانات ورته شته
دغه کسان چې سو مواد استفاده کوي تاسو تدوی په برخه کې کوم مستون سره تاسو ورسره مخامخ یاست
استونزی او مشکلات دوی څخه ډیر زیات دي خو زمونږ یو طریقې کار دا ده چې مخکې دی نه چې مریض بستر ته راشي او مخدره مواد مکمل پریږدي موږ دوی سره یو پروګرامونه د تشویقي جلسات لرو هغوی هڅو چې تر څو د مواد تو استفاده له کم کړي چې کله ورځ په ورځ مثلا یو هفته دوه هفته درې هفته حتی یو میاشت پورې موږ کوشش دا کوو چې د سو مخدره مواد نه د یو نه مخدره مواد ترې شي او بیا یو مواد هغه هم لږ کم کی بیا غن ورسته بستر ته راوونه دغه حالت کې موږ لږ ستونزې سره مخامخ یو نظر هغه کسان ته چې مستقیما راشي بستر شي
نه کچیر دوی تداوی هم شي نو پس تداوی نه دوی څومره مشکلات سره دوی مخامخ کیږي د سو ویل کیږي چې دغه کسان چې سو مواد نه دوی استفاده کوي پس له تداوی نه هم دوی بیرته مخدره توکو ته مخه کوي دی علت پس کوي
کوم کسان چې د سونو مخدره توکو نه استفاده کوي ریلاپس ریټ یا د بیرته معتاد کېدل چانس نظر هغه کسان ته چې یو نه ماده استفاده کوي زیات دی به شک ولی مختلف فاکتورونه مختلف مسائل په دې کې نور مشته چې دوی بیرته استفاده ته
او په کوم عمر کې د سونو شی موادو مصرف سغی زلری
دقیق دا وی چې احتیاط پر ریپروډکټیو ایج ان د 15 لس کال نه وله تر 15 سال یا 9 سال کالو کې د عمر کې ډیر زیات دی خو بیا هم تحقیق دا وی چې تیت عمر یعنی په ماشومانو کې او همدا رقم په کاهلانو کې د احتیاط ثانوي خطرات صحت لنګانه نور مشکلات لنګانه په دې عمر کې زیات تر ده ځکه چې دوی کې اصل معافیت ضعیف دی نو احتیاط نور معافیت ضعیف دی مسایدی نور امراض لپاره
پر یو وخت باندې د څو ډوله نشې موادو د استعمال په اړه مو له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړم په یو دود څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي اوس د خاطرې ورده د کندهار اوسیدونکو سپین باز لومړی د 400 نشه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید دی اوس لکور ډیر لري د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسېږي سپین باز وایي چې خزو مشومانی ورونو تور پریخي او دل دی عمل لکور ورک دی چې د نشې موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي دا چې سپین باز څنګه په نشو وخته شو ولدی عمل لکوم ستونزو سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړی ده
سبانادہ اصلی لا بیا زایا ناسیو پاستا سبانادہ بیا درکی او بیا د بیا سبانادہ غرکم دوی وای ودو د سوال مشخص کو د شیخ سبانادہ یو یو دود نو د اسپک سپک دم و هیا بلا سیم الیان سودان و سبانادہ روین و خمن دی واسل روین یو پردر و خمن واس کو دان بادان سر پختا سود بار بار د غسل پستا کی مرد کومندان سر ور سرا و بلا د غی و اندوال چوا ملیو پر غنداو کې ابدا دغه سره یو دم وهي 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 ابدا به مخر سیور وزړې دغه دغه د وسمان جام زادي ولا بیا درکه پورته ژوند خو بلا دغه تاریخ دی نو څو اعتبار درکې نو څو کورور چې تر خبر سي نه دی کوړه څو اعتبار درکې نه ضرورې اعتبار درکې وای دا مجد ضرور کته سم سره یار څونه منه راستا سره ولا پتا اعتبار څوک نه کوي ولا خو یو ستړي ژوند یو دوست اول شم مدینم دغه سم ژوند شروع ورونه پلار عمر دغه سم زوادم چې بلا ورور جان چې ما وې غیر سره کو ورور پیسې ارسه ورور کار خراب شو وزیر دار کان والله وزلمدی پستر گرا تا ګوري والله کې ډوډي وخت راغله هغه مور ځواني بود او شپه راغله هغه ځواني بود نو والله خدغه رقم ډیر ستړي والله کان دوه سره په ژوند په یوه یا په زندگی په یوه یا په خوب په یوه زار زار خورونه والله د زار سره خورونه څنګه انجام که خوب کو والله که مسرت وسای والله یو مرض یا غز مش په بدن کې د سر درد د پښو درد د ملا درد ورور جان چې یو ای بیا غز مش په بدن نه وخته دی والله نو بدن هم ستړي دی چې سړی ونه کین والله په ځاب بیا طاقت یې ژوند خونه ورکی دنیا خونه ورکی نو والله په شنه په یې جن ورور په ژوند په یې بس نو دغه لاله هاند یې نو
درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورسی برخه دره ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پوخا پشان ستاسو لپاره یو پزړه پور ډرامه لر د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یو انجلۍ خوخه کړې ده خو کله چې بشیر خبرېږي نو نه یوازې دا چې د انجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي دا چې بشیر ولې واده نه کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سره یو خبره می درته کوله
وایا څه خبره دی راته کوله
ما ول بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی اصل خبره وکړه
ما لوز لزا او ته ژوند دی ښه دی چې مژور المسان په خپل سترګو ووینو مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو
ښه خبره ده رښتیا هم باید واده ور وکړو خو دا خبره دې تر څه پورې را یاده شوه کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده زموږ د کلي د سالار کالور ده
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده
جونې خو مې دی ورته پیدا کړې دي
نو پخوا دې ولې نه راته ویل
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده
څنګه جلا ده
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم
صحیح ده چې مور به درته ویلې وي خو پلار یې څه وایي
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده ویل بس مازې راسي دسمال یاسي
ښځې زه یوه اندېښنه لرم
څنګه اندېښنه
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي نجلۍ خو به کوم عیب نه لري
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده
نو بل چا ته ولې نه ورکوي په کلي کې خو هلکان کم نه دي
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي
ښه سمه ده ته سبا ورشه د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي ما ته په خوله وویله چې داسې دسمال یوسي دسمال یې تیار ایښی دی
ښه چې داسې ده بیا نو سمه ته ور به شو
ښه څه وخت به ورشو
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم بل سبا به ورشو
سمه ده بل سبا ته به د خیره ورشو
لا 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 خبر یې کنا
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی
زیری مې در باندې
د څه شي زیری
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي
او زیری درکومه ژر راته ووایه چې څه خبره ده
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه
مورې وا مورې
څه وایې
دا دی مور به ټوله کیسه درته وکړي
بشیره زویه چه گیره تا ویلا
تاسی رفتیه ما تا کنزده را کوی
هو روشتیه کنزده در کوو
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا
نو مشوره تا چه ضرورتی جلی مش طول پیجنو او پلرگنه تر مش تشا پیجنه چه تیر شخ خلق دی زموش دا کلی دا سالار کالور دا
موری تا ما جیب خبری کوی ما کلی ویل چن جلی بدرنگ دا و یا زما دا کورنه ندخواه تاسی انجلی او کورنه خب پیجنه خو ما نه پیجنه
تا خبر بیا چمانه تا چنگه نه پیجنه
که موزه پیجنده لای بیا مو نه ویله چی واده در کهو
زه پو نسوم ستا مطلب چه دی
تو نه خبره چی زه دی روینو عملیم زه پر خپل زان پام نشم کوله او تاسی دی خزی او بچان و ساتن او پالن را دی غاره کوای
زویه تو خوشو کردی یواز نه یه موش هم در سره یو
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي زه دا بار نشم وړلای او بل نو یوازې زه نه یم د نجلۍ سره هم ظلم دی تخپل هم دی وی لور مورې تخپل لور عملی الک تور کوي
نو مش خو په زور نه څنګه غواړو دی خپل را کوي
دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري خو باید موږ انصاف وکړو
نو چاره څه ده
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملي یم عملي مانا ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه سخت به پښیمانه شئ
درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د زهرو د کاروان د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان